افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د خبرونه تر 11 بجو ده. دا راپور اوري چې د جرمني د دفاع وزیر وایي افغان ولسمشر باید له امریکا سره دفاعي او امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس له جمیلې ظریف نه خبرونه اوري.
فاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې باید بیړه نه بلکې دقت وشي. خو د جرمني د دفاع نوی وزیر بیا وایي چې افغان ولسمشر باید له امریکا سره امنیتی تړون زر لاسلیک کړي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکچي وایي د شپږو قدرتونو له استازیو سره د خبرې د کرسمس له رخصتي وروسته مودې پورې وځنډول شوې. اوسنپور خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه باید بلکې باید دقت وشي. حمد کرزی پرون د یو شمیر رسنیو کورنۍ رسنیو له مسؤلینو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتی او دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي، ښاغلي کرزی په دې غونډه کې وویل دی لا هم پر خپلو هغو شرایطو ټینګ ولاړ دی چې د دې تړون د لاسلیک په اړه یې په لویه جرګه کې وړاندې کړي دي. افغان ولسمشر هغه ادعاوې چې ګڼي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک په صورت کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شي ناسم تبلیغات وبلل. هغه وویل چې دی د دې تړون لاسلیک غواړي، خو د افغانانو کورونه هم باید د امریکایي پوځیانو له بریدونو مسؤون وي. ولسمشر کرزی همداراز د سولې د بهیر د عملي پیلېدو لپاره پر خپل مخکینی شرط هم یو ځل بیا ټینګار وکړ. د جرمني د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر باید له امریکا سره امنیتی تړون زر لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لین په مزار شریف کې د مارمل په پوځي اډه کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل، دا ډیره مهمه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ قانوني چوکاټ رامنځته شي، او ځکه دا هیله لري چې افغان ولسمشر به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. میرمن دیر لین پرون ناڅاپه د دوه ورځني سفر په مقصد مزار شریف ته ورسیده، څو له هغو جرمني سرتیرو سره چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي وګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د 2014 میلادي کال په پای کې د ناټو په مشرۍ ټول نړیوال پوځیان له افغانستانه ووځي، برلین تیارې خودلې چې 200 سرتیری د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او ترورستانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه چې یو سرتیری نن د افغانستان په ختیځ کې وژل شوی دی. د ایساف لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې راغلي چې دغه سرتیری د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو وژل شوی دی، خو په خبر پڼه کې د وژل شوي سرتیری او پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې د انسان تښتونکو یو 13 کسیزه ډله نیولې. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دې کسانو په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د کسانو د تښتولو په څو پیښو کې لاس درلود. د اعلامیې له مخې دې ډلې په دې وروستیو کې یو کس تښتولی و، او بیا یې د کورنۍ څخه د 2 میلیون افغانۍ له ترلاسه کولو سره سره هغه وژلی و. دا ډله په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار یو شمېر قومي مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ولایت په ځینو ولسوالۍ کې د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 45 پوله، او زر پاکستاني کلداري 541 افغانۍ. دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکچي وایي د شپږو قدرتونو له استازیو سره خبرې د کرسمس له رخصتي وروسته مودې پورې وځنډول شوې. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس رقچي وویل د او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کاترینا شتن پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د دوی خبرې به د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس له رخصتۍ یوه اونۍ وروسته پیل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جرمني سربیره د ملګرو ملتونو له 500 دایمي غړیو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې سره د ایراني استازي خبرې د دسمبر په 19 نیټه بیا پیل شوې. عراقچی د شنبه په ورځ وویل چې د دوی خبرې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موقت موافقې د عملي کولو په څرنګوالي کې د اختلاف له وجې ورو پرمختګ کوي. د نومبر 23 نیټې د موافقې له مخې ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به لږ تر لږه د راتلونکو 6 میاشتو لپاره بندوي، او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا ځینې لګول شوي بندیزونه له منځه ځي. د روسي د تیلو د صنعت په خوانی میلیارډر او د کرملین سرسخت منتقد میخائیل خودروکوفسکی وای په روسیه کې ګڼ شمیر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. خودروکوفسکی د ولسمشر ولادیمیر پوتین د افیل فرمان سره سم له زندانه له خوشې کېدو دوه ورځې وروسته تیره ورځ د جرمني په پلازمینه برلین کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې.
Не надо воспринимать меня как символ.
Мата подестерга магори чегане поросяки норно сяси бандиана депате. Лугалам тасу мата да ди хакат символ ваганиче. Да мадани толане хаче ла банда да хау касану да хласи до байс хам кедейши че. Да хоши кеду тасвири хи чану шу кавалай. Мук байт поросия авнора нарей ке да сяси зинданиану да хласу на хачу та дава муаркуду.
Заключенных не осталось.
نوموړی په جرمني کې لغپلې کورنۍ سره یو ځای شو. 50 کلن خودروکوفسکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بیا به روسیې ته ستون شي کنه وویل، هیڅ ضمانت نشته چې کدی بیرته روسیې ته ولاړ شي هلته به د ژوند کولو اجازه ورکړل شي. هغه وویل چې نه غواړي بیا د سیاست ډګر ته ننوځي او همداراز د یوکوس په نوم د تیلو د خپلې کمپنۍ د شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅه به هم ونه کړي. په مصر کې یوې محکمې درې پیژندل شوي فعالان چې د 2011 میلادي کال د انقلاب په رهبرۍ کې مهمه ونډه درلوده په درېو کلونو بند محکوم کړل. احمد ماهر، احمد دوما او محمد عادل د نوي قانون خلاف چې پر مظاهرو محدودیت لګوي د غیر مجاز مظاهرو په جرم په حبس محکوم شول. د مصر چارواکي ادعا کوي چې د غدریو کسانو پولیسو ته سپکاوی کړی دی. د مصر یو فعال اسما محفوظ وایي چارواکي حق نه لري چې د غدری فعالان بندیان کړي.
ولو يوم واحد مش من حقهم ان هم يتحبسوا ولا يوم واحد
اقوي چرواکی دا اقنه لري چې دغه کسان انت یوی ورځې لپاره هم بندیان کړي. دا کسان لوګدی مودي رئیس د بشری حقوقو او ازادۍ لپاره په مبارزه بوختي اوس ولې داسې چلند ورسره کیږي او شخصیتي ترور کیږي. د چرواکو دغه کار پر ټول انساني ارزښتونو گزار دی. په مصر کې نورو فعالانو هم د دغو دریو کسانو نیول د مظاهرو د ځپلو لپاره د محکومولو هڅه ګڼلې ده. د سوریه د بشری حقوقو د څارنې ټولنه چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي په هلپ ښار کې د حکومت د پوځي هلیکوپټر په پرونی هوایی حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي چې هلیکوپټرو بیرلی بمونه چې له چاودیدونکو موادو ډک بېلرونی دي د هلپ ښار پر هغو څو سیمو وورول چې د یاغي وسلولو په ولکه کې دي. د هلپ ښار د رسنیو مرکز چې د ولسي خبریالانو له شبکې جوړ دی راپور ورکوي چې یو بم پر یوه بس راپریوت او ټول سپرلی ووژل شوي. د شنبې په ورځ د بشري حقوقو د سر ټولنې په یو راپور کې دا وکړه چې د سوریې د حکومت ځواکونو په تیره میاشت کې په هلپ کې یو انتقامي فاجعه راوستې ده. پرون له دې مخکې په همز ښار کې یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه 12 کسان ووژل. برید کوونکي په شیا میاشتې ملابي امید ښارګوټي کې خپل په چاودیدونکو موادو بار موټر د یو ښوونځي مخې ته والوزوه. د سوریې د بشري حقوقو د سر ادارې په وژل شوي کسانو کې لږ تر لږه شپږ د ښوونځي زده کوونکي وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په جنوبي سودان کې بعد امریکایانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې اضافي پوځي اقدامات وشي. د پداسیل کې د چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. اوباما کانګرس ته په یو لیک کې لیکلي له جنوبي سودان څخه د امریکایي اتباعو له ایستلو سره د مرستې لپاره نږدې شپږ څلوېښت تنه پوځیانو په پلازمینه جوبا کې د امریکا سفارت د ساتنې لپاره 15 تنه نور پوځیان ګمارل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا له دې افریقایي هیواد څخه چې په وچې پوري سر د شاو خوا شپږ سوه اتیا تنه امریکایان او نور بهرني اتباع چې په جګړه کې راګیر پاتې و ایستلي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته ورځي است او سم د راپورونو برخه. د جرمني د دفاع وزیر وی افغان ولسمشر د امریکا سره دفاعي او امنیتی تړون ژر لاسلیک کړي. په کندهار کې چارواکي وی پولیس ولیو کې ښځینه ښوونکو ته لوړ معاش ورکوي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو روابطو په اړه دوه ورځنی سیمینار پای ته ورسید. نور راپورونه هم لرو. د 19 پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د جرمني د دفاع نیو وزیر وایي چې افغان ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره امنیتی تړون باید لاسلیک کړي. اورسلا ون دیر لین مزار شریف ته د سفر پر مهال دغه راز ویل. دا لیواله ده چې جرمني هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړي پای ته ورسوي. نور د احمد تکل پر پټ کې.
د جرمنی د دفاع وزیر په مزار شریف کې جرمنی سرتیرو ته د وینا پر مهال ل افغان ولسمشر حمید کرزی څخه غوښتنه وکړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ لانجمن امنیتی تړون لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لین چې یو ونی مخکې د جرمنی د دفاع د نوی وزیر په توګه وټاکل شو، پرون ناڅاپه د یو دوه ورځنی سفر لپاره مزار شریف ته ولاړه څو له جرمنی سرتیرو سره چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي وګوري. وون دیر لین وویل دا ډیره مهمه ده چې د دوړو خواو ترمنځ یو قانوني چوکاټ رامنځته شي، او ځکه دا هیله منه ده چې ولسمشر کرزی به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. د زیاته کړه چې د ناټو ماموریت د پای ته رسیدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې زیات څه ترلاسه شوي او دوی غواړي چې دا لاسته راوړنې وساتل شي. نوموړي زیاته کړه دا لیواله ده چې جرمني هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړي دي پای ته ورسوي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3000 پوځیان لري. په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې د جرمني ځواکونو په ګډون ټول پوځیان له افغانستانه وځي، خو برلین چمتووالی ښودلی چې 200 سرتیری د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او تروریستانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوارخیزو امنیتي همکاریو تړون چې د لاسلیک پر سر یې په دې وروستیو کې د دواړو حکومتونو ترمنځ سخت لانجه رامنځته شوې، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور قانوني کوي. په دې ترڅ کې ناټو هم په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. دا مسله پرون د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د امنیت شورا په غونډه کې هم یاده شوه او په اړه یې بحث وشو. د جمهوریت ریاست د بیان لمخې په دې غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رنگین دات فرس پنتا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د خبرو اترو د پایل په برخه کې د ناټو د وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. خغلی سپنتا وویل په پښتو او دری ژبو د ناټو د وړاندیز د ژباړې کار اوس مهال پیل شوی او دا سند تر غور او څیړنې لاندې دی.
د پېښور پانتون د سیمایزو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیز روابطو په اړه د ورځنۍ سیمینار تیر ماښام پای ته ورسید. دغه سیمینار د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د رسنیو رول او د خلکو لرلید تر سرلیک لاندې جوړ شوی و چې پکې د افغانستان په ګډون له ځینو نورو هیوادونو څخه راغلو خبریالانو او لیکوالو هم پکې ګډون کړی و. تفصیل په دې رپورت کې.
په دغه سیمینار کې د افغانستان په ګډون له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه راغلو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړو چې دغه دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رسنیو پر مهال مفصل خبرې وکړې او په یو لړ نورو هغه مهمو مسلو یې بحث وکړ چې د دواړو خواوو له سر سره لاس او ګریوان دي. د پېښور پونتون د سیمایز مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رسنیو د رول په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدا دور د میډیا دی بلا او دا انفارمیشن او ڈس انفارمیشن دواړه ورکي او دا امن صلح او روغ جوړې طرف ته خبرې بازوکات بوزي او بازوکات جنگ جدل او تکلیف لمجر چې دا با د صلح د روغ جوړې د آبادی د یو بل باهمي مفاد په بنیاد باندې خطالوکات او د ترقی پروګرامونو د عام خلکو د پګټه باندې کوم خبرې دي د روزګار خبرو د سیاحت د تعلیم خبرو ته زیات توجه ورکړي.
په دغه سیمینار کې همدارس پر یو شمېر مهمو دوارخیزو مسلو خبرې وشوي او دا غي د حل لارې چارې هم پکې ولټول شوې. د افغان پلاوی یو غړی ډاکټر خوشحال روحي د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نظر باندې ډېر ښه پروګرام وو. تقریبا څلور اړخونو کې دواړو خواوو خلکو د اړیکو پر پراختیا باندې دوی خبرې وکړلې. هغه ستونزې چې په دغه برخه کې موجود وي، هغه بې اعتمادۍ چې په دغه برخه کې موجود وي، هغه باندې جدي بحثونه وشول. ډېر مسلې سپین دلته طرح شول، د هغې عواملو باندې خبرې وشوې او هغې دپاره بیا د حل لارې. او بیا تر ټولو مهمه دا وه چې د ستونزو د حل دپاره یو میکانیزم باندې هم فکر وشو.
په سیمینار کې همداشان د دواړو هیوادونو د خبریالانو او د هغوی د ژوند د تضمین په اړه هم خبرې وشوې. افغان ژورنالیست ډاکټر کمال سادات د سیمینار د پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړی خدای چې هغه ستونزې چې د دواړو هیوادونو خبریالانو ته راجی دي اوس په دواړو هیوادونو کې د دواړو هیوادونو حکومتونه د هغه خبریالانو د ستونزو د حل په برخه کې باید ډیر څه وکړي. بل خبره ده چې موږ دا پیشنهاد هم وکړو چې د پاکستان افغانستان لپاره باید یو ګډ تلویزیونی چینل وی پانا اخبار او د باندې کار پیل شي، دغه جوړ شي تر دې کې باید دواړو یو دونو خبرې اعلان خپل نظریات خپل مفکورې خپل خبرونه د بیا رغونی د سولې د امن لپاره هغه ورچوي بیا به نشر کیږي.
د غونډې یو تن افغان ګډونوال نجیب ننګیال وای چې دا ډول کانفرنسونه د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ د پټو لاسونو لاسوهنه شندوي.
اصلا مشکل دا دی چې د دواړو خواو طرف نه ولسونه چې دی هغه آزاد نه دی، هغه اصلي خلک چې کوم دی هغه نه غواړي چې دواړو ولسونه سره نږدې شي او د مسایل په خپل سره حل کړي. هغه خلک هغه پټ خلک هغه پټ لاسونه چې کوم د ولسونو ترمنځ زر نه وتی ولسونه په خپل لاس کې غمال کړي دي او نه پریږدي چې دوی خپل فیصله په خپل وکړي.
دغه د ورځنی سیمینار په پای کې ټولو ګډونوالو په یو خپل پریکړه لیک خپور کړ چې په کې د دواړو هیوادونو له حکومتونو څخه ځینې مهمې غوښتنې شوې وې چې سوې دادي په دواړو هیوادونو کې د خبریالانو ژوند تضمین او د غیلو لپاره د ویزې شرایط اسان کړی شي، په پوله باندې د مریضانو او مستحقو خلکو له زورونو ډډه وشي، د افغان سوداګرو ستونزې د هواري کړی شي او د دواړو هیوادونو د کارګرانو لپاره د کاري جواز ترلاسه کولو اسانتیاوې برابرې شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار د پوهنې ریاست یو نوی پروګرام پیل کړی چې پر اساس یې په ولسوالیو کې ښځینه ښوونکو ته لوړ معاش ورکول کیږي. چارواکي وایي چې دغه پروګرام له پیل سره سم په ولسوالیو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ بیرته زیات شوی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په ډنډ ولسوالۍ کې هغه ښوونځي ته ورغلی چې په لومړي ځل پکې د ښځینه ښوونکو لخوا په لس هاوو نجونو ته زده کړه ورکول کیږي.
دا د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د شهید محمد قاسم ښوونځی دی. دغه ښوونځي ته اوس تر درې سوه زیاتې هغه نجونې راځي چې مخکې د کلیوالي رواجونو پر اساس پر نارینه ښوونکو زده کړې نسوای کولی او ډېرو به یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کولې. د شهید قاسم په نوم دغه ښوونځي ته د جی پی ای یا د نړیوال مشارکت د پروګرام پر اساس پنځه تنې ښځینه ښوونکي له کندهار ښاره ورځي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د جی پی ای دغه پروګرام د ډنډ ولسوالۍ په شمول په دامان او سپین بولدک کې په امتحاني ډول شروع شوی چې وروسته به نورو ولسوالیو ته هم وغځول سي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد یواز نظری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پروګرام کې څلور ویشتنه ښځینه ښوونکو ته لوړ معاشونه ورکوي تر څو هغوی په کلیوالو سیمو کې نجونو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ښځینه شاګردان یا د خویندو د تعلیم یو خنډ غټ خنډ چې زموږ تاسو کلتوري لحاظ څخه دا موجود و او د دیني اړخ څخه هم د ټولنې دا یو مشکل و. ټولنې به همېش ویل چې ښځینه استادان نشته، د ښځینه استادان نه موجودیت هلته د دې باعث سوی و چې نجونې ونه کولی شي د شپږمه سیم په اڅل پنځمه سیم په څخه وروسته خپلو تعلیماتو ته ادامه ورکړي او خپل تعلیمات وکړي. د دې پروګرام د لارې په لوړو معاشاتو سره تقریبا د اتو سوه ډالرو څخه تر څوارلس سوه ډالرو پورې د هغو د تعلیمي سی وی په نظر کې نیولو سره موږ استادانو ته معاش ورکوو چې هغه مکاتبو کې استو په ولسوالیو کې چې هغه ښځینه شاګردان ولري لکن ښځینه استادان ونه لري.
بلخوا په کندهار کې د جی پی یا د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت پروګرام مشر محمد نبی ادبیار ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو د معاش کچه له اته سوه څخه تر څوارلس سوه ډالرو پورې رسیږي چې دا ډیر لوړ معاش دی او ښځینه ښوونکي زړه ښه کوي چې په ولسوالیو کې دندې ترسره کړي.
څدیدو ښوونکي په دوی ولسوالیو کې لرو چې د هغه جملې څخه ولس اوس استخدام شوي دي او پر پاتې کار شروع دی او څلور پنځوس محلي او تصریحي سیمپونه په دوی ولسوالیو کې موږ جوړ کړي چې تعداد یې د دوو زرو زده کوونکو په دغه لنډه موده کې هغه هغه زده کوونکي چې تعلیم او تربیه یا ښوونې او روزنې ته هیڅ لاسرسی نه درلودې هغه موږ جذب کړي او فلحال عملاً په سیمپو کې تستدر
د ډنډ ولسوالۍ د شهید قاسم ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکو سیدیا وحیدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې د ښځینه استادانو د نه موجودیت په وجه کورونو اجازه نه ورکول چې زده کړې وکړي، خو اوس د ښځینه ښوونکو پر اتاق سره ډېری کورنۍ دې ته آماده سوي چې په خپلو لونو تعلیم وکړي.
ډېر تغییر راغلی دی، د دې ځای زده کوونکي هم ډېر سوي دي، ډېر معلومات موږ د دې څخه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی موږ ته راغلي او د نارینه سره موږ سم درس نه سي زده کولی. دې چې راغلي دي موږ ډېر خوشحاله یو او زده کوونکي مو هم ډېر سوي دي. دلته ډېر نجونې نور بلابود سوي چې د دې پر اتاق سره موږ ته درسونه هم ډېر ښه راشي. موږ ډېر خوشحاله یو.
ډېر تغییر راغلی دی، د دې پر اتاق سره نجونې ډېرې سوې دي، دا سیم داسې ټک سوی دی. په د غری د دې څخه موږ ډېر راضي یو، ډېرې زده کړې موږ د دې څخه ترلاسه کوو چې معلومات د لیوه موږ دونه مضمونونه نه ویل. اوس چې دې راغلی دی د دې پر اتاق سره موږ مضمونونه هر څه موږ زده کړي دي، هر څه مې زده دي.
د شهید قاسم د ښوونځي ښوونکي لینا وایي چې ولسوالۍ ته د ښځینه ښوونکو په ورتګ په ښوونځیو کې د نجونو شمېر زیات شوی. د غلی لینا په وینا په خوا به ډیرو نجونو علاقه درلوده چې خپل زده کړې تر دولسم ټولګي پورې ترسره کړي، خو کورنۍ تر شپږم ټولګي وروسته ځکه د زده کړې اجازه نه ورکول چې ښوونځي یې ښځینه ښوونکي نه درلودل.
مخکې چې موږ راغلو دلته په پنځم صف کې تقریبا شپږ تنه زده کوونکي اضافه نه درلوده. کله چې موږ راغلو دا شاګردان متشویق کړل، هغه شاګردان چې یو بل کورنۍ سره لیدلي وه دوی ته مو وویل چې ورسئ دا نور ته خبر ورکړي چې دلته ښځینه ښوونکي راغلي دي. نو یو بل سره خبر شو چې په ازادي کې شپاړس تنه شاګردان اوولس تنه شاګردان خو اولس تنه ازرس ولې د هغه سربېره دوی ودرې نورې هم نوی د دغه کلی څخه چې وو پیدل چې دلته ښځینه ښوونکي راغلي دي او تدریس کوي دوی هم راغله د لې ځانو شامل کړ او په تدریس شروع کړ.
لینا وای په ولسوالۍ کې ښځینه ښوونکي د لیسانس په کچه زده کړې لري او تر دې وروسته به د هغو ټولو نجونو ارمان پوره سي چې غواړي تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي.
موږ په خپل وطن کښې د پوهنې بند سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کښې د پوهنې بند سمسور غواړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ټاکلې وخت مخه د ولسمشري انتخاباتو ته د کاندیدانو مرکې او بحثونه یو ډول کمپاین او د اصولو خلاف بولي. د دغه کمیسیون غړي له کاندیدانو څخه غواړي چې په خپل سر په رسنیو کې د خپلو پروګرامونو او پلانونو په اړه بحثونه ونه کړي او خبرداری ورکوي که دې کار ته دوام ورکړل سي نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به راجع سي. فریبا ظاهر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې د انتخاباتي کمپاین د ټاکلې نیټې په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون په رڼا کې چې قانون کې واضح یادوري سوي ده چې د ریاست جمهوري لپاره دوه میاشتې مدت په نظر کې نیول سوي ده، کمپاین لپاره او د ولایتي شوراګانو لپاره یوه میاشت په نظر کې نیول سوي ده. په همدې رد باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولی ده چې د دیارلسم د دلوي نه تر دیارلسم د حمل پورې د ریاست جمهوري کاندیدان کمپاین کولی سي او همدارنګه د ولایتي شوراګانو د دیارلسم د هوت نه تر دیارلسم د حمل پورې.
خو موږ ځینې کاندیدان ګورو چې د بېلابېلو رسنیو له لارې مخکې له مخکې مرکې کوي او په یو ډول دغه کمپاین نه دی ستاسو په نظر او دا د اصول خلاف کار نه دی؟
دا یو کمپاین ده، هر کاندید یا هر رسنۍ چې مشخص تعین سوي مدت نه مخکې د کمپاین زمینه برابروي یا څو کمپاین کې دا خلاف اصولو د مقرراتو د قوانینو د انتخابات او همدارنګه لوایح د کمیسیون مستقل انتخابات دي، بالخصوص مرکې کول او بالخصوص په غونډو کې ظاهر تل د کاندیدانو او همدارنګه ګردي میزونو کې خپل نظریات او خپل هغه تګلارې تشریح کول دا خلاف د قوانینو دي. په همدې مورد باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون د محترمو کاندید صاحبانو څخه همدارنګه رسنیو څخه غوښتنه داره چې د ټاکنو قوانینو ته احترام وکړي او همدارنګه د ټاکنو پروسې سره همکاري وکړي.
بلې، که چیرې دغه غوښتنې ته دوی سمه توجه ونه کړي او بیا هم دغه کارو ته دوام وکړي نو له دوی سره به څه ډول چلند کېږي کاندیدانو سره؟
که چیرې کاندید صاحبان، زه امیدوارم چې اول کاندید صاحبان دغه مورد په نظر کې ونیسي، قوانینو ته احترام وکړي. که چیرې دغه مورد پیدا کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلومات ترلاسه کړي، دا یو تخطي بولل کېږي او دا به د کمیسیون د شکایاتو محترم کمیسیون سره شریکېږي تر څو هغوی اقدام وکړي. او همدارنګه که رسنۍ دا کار کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون قوانین او همدارنګه لوایح ته احترام نه کوي او هغه موده چې په نظر کې نیول سوي ده هغه په نظر کې نه نیسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه وخت وړاندې او د رسنیو کمیسیون ایجاد کړی چې د رسنیو کمیسیون به د دغه رسنیو په مقابل کې اقدام.
بله، که امرخیل صاحب په دې اړه یو لږ وضاحت راکړي، کله چې دغه کمپاینونه په رسمي ډول پیلېږي په کومه نیټه چې تاسو یاده کړه، نو دوی په څه ډول یا په کومو لارو کولی شي خپل کمپاینونه مخ ته بوځي؟
کاندید صاحبان کولی شي مختلفو لارو نه استفاده وکړي او همدارنګه کولی شي چې عمومي غونډې ترتیب کړي، خپل دا بلبورډونو نه استفاده وکړي، د رسنیو نه استفاده کولی شي، ګردي میزونو کې اشتراک کولی شي، مرکې کولی شي، مصاحبې کولی شي او همدارنګه ولایاتو ته سفر کولی شي تر څو رای دهنده تشویق کړي دوی ته رایه ورکړي. اما مخکې له غېنه کمپاین کول دا خلاف د اصولو مقرراتو دي. زه امیدوارم او همدارنګه په کاندید صاحبانو او رسنیو باندې غږ کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې مورد مرسته وکړي او قوانینو ته احترام وکړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل. او اوس هم احمد زبیر ژمن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له نورو مسایلو سربیره له ولسمشر حامد کرزي سره د رسنیو د استازو پرني غونډې او د هغه په تازه څرګندونو تبصرې او مقالې خپرې کړي. محور ورځپاڼې لیکلي ولسمشر کرزي غواړي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له خپلو شرایطو نه د هیواد د رسنیو ملاتړ را خپل کړي، ځکه خو پرون د رسنیو مسؤلین د ارګ ماڼۍ ته وربللي وو. د سر مقالې د لیکوال په باور په دې وروستیو کې له بهرنیو رسنیو سره د افغانستان اکثر رسنیو هم خبره غبرګه کړي او د امنیت تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره پر ولسمشر کرزی فشارونه راوستي. محور لیکلی افغان حکومت هڅه کوي لږ تر لږه په هیواد کې دننه د دې رسنیزو فشارونو مخاوني سي. پسر مخالی کې راغلی د لوی څارنوالۍ دا امر چې باید ټولې رسنۍ خپلې مالی سرچینې په ډاګه کړي یو هڅه ده تر څو د ځینو رسنیو د یو اړخیزو تبلیغاتو مخه ونیسي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل سر مقالې کې د رسنیو استازو ته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې څېړلې دي. ویسا لیکلي ولسمشر په دې غونډه کې په ډاګه کړ چې امریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلی او که پاتې کیږي یوازې هم د خپلو ګټو پر اساس به وي. د سرمقالې لیکوال له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزی وروستۍ دریز ملي دریز بللی خو لیکلي دي ستونزه ده ټول ولس ورسره یو خلونه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې خبرداری ورکړی چې کله امریکا او ناټو سازمان سره تړونونه ونشي ښایي په افغانستان کې ګډوډي زیات شي. د ملي ارمان سرمقالې کې راغلي ک امریکا او ناټو خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي نو تر ټولو زیات ځان به نسمنو او بنوا افغانانو ته ورسیږي او په افغانستان کې به هم د عراق په شان ګډوډي زیات شي. ملي ارمان لیکلي افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیک همکاریو تړونونه کړي خو تر ټولو مهمې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون دي چې باید ژر لاسلیک شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله تر دې سرلیک لاندې کښلي په افغانستان کې د ناټو سازمان رول د بدلیدو په حال کې دی. انیس لیکلي کله ناټو سازمان سره له 2014 کال نه وروسته د هغوی د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه تړون وشي نو اوسنی جنګي رول به په حمایوي رول بدل شي. سرمقالې کې راغلي د دې تړون په اړه د افغان دولت او ناټو سازمان د مسؤلینو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. انیس لیکلي له ناټو سره د دې تړون لاسلیک کول د افغانستان د ثبات او د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا لپاره مهم دی.
نړیوال بانک د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره څه باندې 1,600,000 افغانۍ مرسته وکړه څو معلولو کسانو ته د حرفې او کسبونو د زده کړو پر پروګرام ولګول سي. نور د جمیلې ظریف رپورت کې
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د معلولینو په برخه کې د نوي تړون لمخې به 300 تنه معلولو کسانو ته په فنی او حرفوي برخو کې روزنه ورکړل شي. د دې وزارت مرستیال وصل نور محمد یک شنبه په ورځ په دې اړه د یو تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه به د کابل ښار په څلورو ولسوالیو کې پلی شي. محمد وایي چې د دې تړون له مخې معلولو کسانو ته د شپږ میاشتو لپاره روزنه ورکول کیږي.
د دې کسانو د روزنې لپاره پیسې نړیوال بانک ورکوي چې شاوخوا 1,615,500 افغانۍ کیږي. د زده کړې موده یې شپږ میاشتې ده او په نوو حرفوي برخو کې لکه فایبر ګلاس، د کاغذي کڅوړو جوړول، نجاري، خیاطي، لیندواني، کاشکاري، د چرګانو ساتل، د بوټونو ګنډل او کمپیوټر په برخو کې روزنه ورکول کیږي.
د معلولو کسانو په برخه کې د دې پروژې مالی لګښت نړیوال بانک ورکوي چې د افغانستان د ځوانانو د بشردوستۍ په نوم یوې مؤسسې لخوا پلي کیږي. دغه پروژه د کابل ښار په دیساب، شکردره، ګلدره او بګرامۍ ولسوالیو کې پلي کیږي چې معلولینو ته پکې نجاري، خیاطي، کاشیکاري، بوټ ګنډل او ځینې نور کسبونه ورزده کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وایي چې دا مهال له 200 باندې 1,500 معلولین ثبت او رجستر دي. هغه وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مهارتونو د پراختیا پروګرام لس کله مخکې پیل او د تیرو اوو کلونو په موده کې 1,500 تنه معلولینو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ځوانانو د بشردوستۍ په نوم مؤسسه چې د پروژې د پلي کولو چارې پر مخ وړي وایي چې هڅه به وکړي دغه پروژه په سمه توګه پر مخ بوزي. د دې مؤسسې مرستیال احمد صدیقي په دې اړه وویل:
د هوت نسپارم که قراردادی را که با
زه ژمنه کوم دغه تړون مو چې د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره لاسلیک کړ د پلي کول په برخه کې به ډیر هڅه وکړو. موږ به د نهور فویز د کړو د روزنې په برخه کې ډیر هڅه وکړو چې وکولای شو هغوی ته په سمه توګه روزنه ورکړو او ټولنې ته وړاندې کوم
او موزش بتیم و به جامعه تقدیم کړم.
د معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې لا هم یو شمېر معلولین شکایت کوي چې په ژوند کې له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. معلولینو تل شکایت کړی چې اکثره بیروزګاره دي او دولت یوازې محدود شمېر کسانو ته یو څه مالي امتیازات ورکوي. خو چارواکو تل ویلي چې د معلولینو د ستونزو د هوارولو لپاره مربوطه ارګانونه تر خپلې وسې کار کوي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سې. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خوس ل جمیلې ظریف څخه د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
افغانستان افغان ولسمشر وای چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وشي. د جرمنی د دفاع نوی وزیر وای چې افغان ولسمشر باید له امریکا سره امنیتی تړون لسلیک کړي. د ناتو په مشرۍ ایساف سوکنه وای چې یو سرتیری نن د افغانستان په ختیځ کې وژل شوی دی. د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکچی وای د شپږو قدرتونو له استازیو سره خبرې د کرسمس له رخصتۍ وروسته مودې پورې وځنډول شوې. د روسیې د تیلو د صنعت پخوانی میلیاردر او د کرملین سرسخت منتقد وای په روسیه کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ټولنې چې مرکزی په بریتانیا کې دی وای په حلب ښار کې د حکومت د فوځي هلیکوپټرو په پرونی هوایي حملو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. په مصر کې یوې محکمې درې پیژندل شوي فعالان چې په 2011 میلادي کال د انقلاب رهبرۍ کې مهمه ونډه درلوده په دریو کلونو بند محکوم کړل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په جنوبي سودان کې بعد امریکایانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې اضافي پوځي اقدامات وشي.
او سم دوا اونیز پروګرامونه
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میومنه. په افغانستان کې ډیرای بالای سارونه په هسکو غونډیو آباد دي. یوازې دوه بالای سارونه داسې دي چې خارونه هم لري، یو د کابل او بل د غزنی بالای سار. د نن په خبرونه کې د کابل بالای سار په اړه معلومات اوري. دا بالای سار کله جوړ شوی دی، خارې چیرته وو، څنګه ولې لنګ شوی دی؟ بل مطلب مولا بالای سار سره چیرمه د حشمت خان کول په اړه دی چې زه عمان او اغمه راشدی به درته وړاندې کړو.
خدرمنو اوریدونکو، د کابل بالا حصار د جوړېدلو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تاریخ لیکوال وایي چې تر بالا حصار لمخه پر دې غونډې د بودایي دین مرکزونه آباد ول. نور معلومات به پوهان استاد رزقی نړیوال راکړي.
فعلاً اوس که مونږ تحقیقات کوو، اکثریت بالای سارونه د افغانستان مخ کې په شکل د شکلونه دا مذهبي مراکزو بهترین او ډیره غټه نمونه مونږ د لوګر د خروار بالای سار نومره لیف.
د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفی هم دا بالای سار لرغونی بولی.
د کابل بالایسار ډیر لرغونی دی. په دې بالایسار کې د بودایي دورې آثار هم خوندي دي، شته دي. د کابل ودانۍ تر ډیره وخته د کابل په شمال کې نه، ځکه چې دا سیمه د تروبو لاندې وه او بیا کله چې اوبه وچې شوې دلته کورونه جوړ شو.
ښاغلی نړیوال وایي چې د بالایسار لومړۍ هسته د یفتلیانو په دوره کې ایښودله شوې ده.
هسته د بالایسار د پنځمې میلادي پیړۍ کې د پخپله د یفتلیانو د خوانه دا جوړیږي. دلته د بالایسار هستګ دي. د دې لپاره چې بالایسار وساتل شي چې دروازه او اسمایي دغه هم جوړیږي. وروسته چې مثلا د اسلام لښکرې د لوګر د لارینا د غزنی د لارینا کابل ته په راځي، بالایسار په سلطه د سفاریانو کې راځي. پخپله ردبیل شاهان هغه راځي خروار ته، لوګر ته، او دغه ځان استحکامي کلا جوړوي او دغې نه بالاخره ځي ګردیستا. پس د ګردینه د کوم وخت پورې به دغه ځان هم چې اسلام ورځي دغه ځان هم دوی ځي.
بابر د کابل په بالایسار کې څه کم دوه کاله تیر کړی دي، او د دې بالایسار په وصف کې دا بیت مشهور دی: بخور در ارګ کابل می بگردان کاسه پی در پی، که هم کو هست و هم دریا و هم شهر است و هم صحرا. د ښاغلي نړیوال په وینا مختلفو شاهانو له دې بالایسار نه د مرکز په توګه استفاده کړې ده.
تر هغې نه وروسته سفاریان راځي، سفاریان نه وروسته مثلا غزنویان راځي، غوریان راځي، د غوریان نه وروسته دغه سلسله چې راځي هر یو په خپل ذات کې په بالایسار کې یو حاکمیت لري چې خبره بالاخره د مغولو کورنیو ته راځي چې هغه عبارت دغه اولوغبیک دی. اولوغبیک په خپله د کابل سره خاص علاقه مندي لري. د دې لپاره چې بالایسار ښار دوبو خاون شي د وساتکه په واسطه باندې د بالاجوی ویله راوستله دلته اعلان کړه. سوسن بابر دلته خاص علاقه د کابل سره لري. دلته مثلا آبادی راځي د شاهانو په وخت کې سر په توګه د بالایسار دغه حصارونه چې مونږ ګورو، دغه برجونه چې مونږ ګورو، دا په خپله د شاه جهان په واسطه د چوناو د ګچو په واسطه باندې دا په اخر جوړ شوي دي چې دا سلسله بالاخره راځي د احمد شاهي کبیر د وخته پورې چې هغه دلته بالایسار کې کوي. هغه هم دونه آبادی دلته نه کوي، په خاطر دا د شیر دروازې غرونه هغه مرمتکاري کوي او هغه دروازې چې مونږ د کابل د ښار دروازې تثبیتولی شو د دې نه دیوال لا چاپېره چې پلازمینه د تیمورشاه دوراني په وخت کې د احمد شاهي کبیر د روحي پیسام باندې دلته راځي او بالایسار د دوهم ځل دپاره دا په خپله یو مرکزیت پیدا کوي، د یو مملکت حتی د یو امپراتورۍ مرکزیت پیدا کوي. نو بناً دلته دا یو ښار هغه واقعي بڼه جوړوي.
د ښاغلي رفیع په وینا د تیمورشاه دوراني په وخت کې چې پایتخت له کندهار نه کابل ته انتقال شو، د کابل بالا حصار بیا ورغول سو او د ارګ په توګه استفاده ترې کېده.
کله چې تیمورشاه کابل ته راغی هغو هم بالایسار د سره ترمیم کړه او همدلته د افغانستان د حکومتونو مقر یعنی ارګ همدلته جوړ شو چې د شریلی خان تر وخته پورې د کابل پادشاهان همدلته اوسېدل او همدلته ژوند کاوه. بالاخره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د نوي ارګ په جوړېدلو سره بالایسار نه د دولت مقر را انتقال شو. البته بالایسار ډېرې سړې دلی دلی خصوصا د یرغلونو په وخت کې ډیر تود شوی دی. انګریزانو چې په 1909 کال کې په کابل یرغل وکړ همدلته میشت شول چې افغانانو په همدې ځای کې ورسره مبارزه وکړه او ماتې ورکړه.
د کابل بالا حصار د تاریخ په اړه مو لنډ معلومات واوریدل. ښاغلی نړیوال براتب وایي چې دوهم بالا حصار چیرته آباد و؟
په افغانستان کې مونږ ډېر زیات بالایسارونه لرو. په دې ټولو بالایسارونو کې دوه ځایونه دي چې هغه دوګانګي بالایسارونه دي. دغه جملې نه یو غزنی دی چې غزنی هم پاسنۍ بالایسار او زوړ بالایسار دوه بالایسار لري. کابل هم دوه بالایسار لري. نو د دې بالایسار دغه حدود د دې مشخصه د دې یو بل جلا کول په خپل کوزه څو دي خو یې وبخي. دغه پاسار بالایسار کابل و روزنامه تاریخیان پاغي کړي. همدارنګه تزکی بابوري چې د بابر د یادښتونو یو کتاب دی پاغه کې هم د دې حدود تثبیت شوی دی. هغه دواړه وایي چې پاسنۍ بالایسار چې په خپل د قلا په نوم باندې، د ارګ په نوم باندې، د قواندیش په نوم باندې دیږي چې هغه ته کتنۍ بالایسار یا قلای پخته ورته وایي. نو دې کې څو ځای راغلي دي چې قلای پخته یا بالایسار پایین په طرف شمال قلا استن. مونږ ته لاندینه بالایسار چې دی هغه محوطه ډیر نه لري، یعنی حصار نه لري دیوال. دا سوال چې ولې مثلا دا حصار نه لري و غیسال د دې سوال جواب دار چې په خپل دلته یو جوهر خندق موجود او د جوهر خندق نه روسته یو دیوال موجود. نو البته فقط د تیرود پر مفریزه خانی موجود وي، بل دوه پخې دروازې لري چې دروازه عمومي و چې عبارت شاشهي دروازه ده چې په شپګونو مونږ یادېږي. دروازه شهر ده چې په غر کې واقع و چې او ګر چاپې د دې نه یو جوهر خندق و چې سوریم ډیرو او هم په ډیرو په خندق باندې څوک راتېرې دي. نو دلته ضرورت د حساب نه و.
د ښاغلي نړیوال په وینا لاندینی بالا حصار په هوار آبادو او 1500 کورونه یې لرل.
چون د دې ځمکه هواره وه نسبت پاسنۍ بالایسار ته او د اوبو د رارسولو شبکې هم دې ته اسانې وي. د دې هواري هم ډېره زیاته وه. په دغه هوارۍ کې قصرونه، دیوانخانې، جادې، په دغه کې زیارتونه، حتی کلیسا، جومات، دا څه آبادي چې په یوه ښار باندې تمامېږي هغه په دغه کې زیاتېدلی شو. ډېر زیات قصرونه وو کې مثلا د شاه زمان په وخت کې قصر چلستون و چې موږ په کابل کې دوه چلستونونه لرو چې یو دا چلستون دی یو هغه چلستون. نو دغه چلستون قصر د دغه پاسنی بالایسار په شرقي برخه کې په نامه د قصر طلایي باندې میده، په نامه د چوپتره باندې میده. دا ډېر لوی قصر څلور منزل لري. په څلور منزل کې په خپل شاه زمان دربار کو. دا غي نو روسته د امیر شېر علي خان قصر موجود و. د امیر شېر علي خان روسته مثلا یعقوب خان هم یو قصر جوړ کو. باغونه لري چې پر اورته باغ ماته باغ درې مرجې د وبو لري، بازار لري چې دوه بازار. په عموم کې د دې بالایسار نفوذ زرته نو او 1500 کورونه پکې.
ښاغلی نړیوال د یوه انګریزي کتاب یادونه کوي چې په هغه کې هم د بالایسار د ښار یادونه شوې ده.
یو کتاب چې خوشبختانه چې ما ایدای ثبوت کړ چې زه وایم چې بالایسار ښار دی، هغه دا دی چې یو جنرال لیکلی دی چې جنرال وود بورن دی، د انګلیسي جنرال دی، پوهان جیلانی عریض دا په دري ترجمه کړی دی. که چېرته دغه کتاب څوک وګوري، د هغې په حساب سړی ګوري چې واقعا بالایسار یو ښار و.
کابل بالاحصار څنګه ړنګ شوی؟ یو ځل بیا ښاغلی نړیوال،
په لومړۍ قدمه کې وخت کې چې دلته په خپله مغولي شهزادګانو دوی د خپلو منځونو کې د جګړو لپاره دوی به په همدې کولی. دا بله ډېره مهمه دا چې په دې کې یوه ډېره غټه زلزله وشوله. د دې زلزلې ټکانونه په چریکارو په میدان شهر کې هم احساس شو. د زیاتې ودانۍ د بالایسار د هغې په حساب لري. بله بدبختي د پاسنی بالایسار چې رامنځته شو، هغه دلته د باروتو فابریکه موجود وه. دغه باروتو ډیپو اور واغسته او دغه ډیپو اور په اسطا باندې چې پاسنی بالایسار په هغه انفلاق باندې هغې والوزولو. په بله دغه کې چې څنګه چې دلته مکناټن ووجه شو، انګریزان چې د دې ځای نه وتل، د دې لپاره چې د هغې انتقام یې اخیستی وي، څه یې وکړل؟ لانجینی بالاحصار ته د یو مخه اور ور واچو او ورانې کړل. د دې پخوا کې د امیر شېر علي خان په وخت کې چې د قلعه جنګي جوړه شوله، انګریزانو قرارګاه د بالاحصار نه را انتقال کړ قلعه جنګي ته. په قلعه جنګي کې د سون مواد نه و، راوړل یې ډېر سخت و. بالاخره دوی د سون موادو لپاره بهترین منبج پیدا کړ، هغه د بالاحصار ښار و. هغه ودانۍ چې زړې شوې وې هغه به راننولې او د هغې لږګي به راوړل. نو بالاخره دغه په تنظیمي جګړو کې خصوصا د استاد رباني په وخت کې دلته مثلا ټانکونه هم استعمال شلو، هوایي بامونه هم استعمال شول. بالاحصار د یو مخه په خاورو باندې بدل کړو.
کابل بالاحصار چې یو وخت د یوې سترې امپراتورۍ مرکز او ارګ و، اوس یې څه نه څه پاسنۍ برخه آباده ده. د ختنی بالاحصار څه نښې نه دي پاتې. ښاغلی رفیع وایي بالاحصار باید یو نظامي موزیم شي.
اوس بالاحصار وران شوی دی، البته ځینې عسکري تاسیسات پکې شته، لیکن دومره چې لازم دی داسې فعال نه دی. زما نظر دا دی چې بالاحصار باید د یوه نظامي موزیم په حیث جوړ شي او ترمیم شي، او هغه نظامي وسایل او وسایط چې موږ د تاریخ په اوږدو کې درلودل هغه پکې کیښودل شي.
قدرمنو اوریدونکو، د بالاحصار په اړه مو معلومات واورېدل. له بالاحصار سره څیرمه د حشمت خان کول دی. ویل کی چې کله بابر له غزنی د لوګر په لاره کابل ته راورسید، نو له بنی ساره تر بالاحصار په کشتۍ کې سفر وکړ. دغه ډنډ وروسته د حشمت خان د کول په نوم مشهور سو. نور معلومات به وږمه راشدې راکړي.
کول حشمت خان د کابل ښار په سوحیل کې د اوبو ډنډ دی چې د مختلفو مهاجرو مرغانو د مځای ګڼل کېده. اوبه یې د شاوخوا غرونو او د لوګر له دریابه وي. په پخو کلونو کې به په دې ډنډ کې سپینې سایبیریایي زاڼې هم کېناستې، خو په دا وروستو کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې سایبیریایي زاڼې اوس په دې ډنډ کې نه کېني. د ډنډ اوبه کمې شوې دي او ډېره ساحه یې خلکو لاندې کړې ده. ښاغلی نړیوال وایي چې په دې سیمه کې د حشمت خان کلا شته.
د حشمت خان قلعه د خوانه هم د تیر شوی دانو یو وقن یو پخوانی قلعه ده. دا د شهدای صالحین نه چې په وروستۍ برخه د جنوب شرق په وروستۍ برخه هغه غرګوټی چې د برنتې غر ته راګرځي، دغه څوکه د دغه څوکې لمنې نه دې خواته دلته د دې کول په هغه برخه کې پروت دی. حشمت خان یو هغه څوک دی چې په پخواني درباري کورنیو کې د یو لوړ رتبې خاوند و، ځکه دا قلعه جوړه کړې ده. او دا کول چې یادیږي یا دا جهیل چې یادیږي یا دا ولاړې اوبه چې د دې په نوم باندې کول په خپل جبې ته وي یا هغه سمکه ته چې د زراعت لپاره ور وی دي. ته موږ په کابل په ښار کې څو اولنګ لرو. مثلا موږ سی اولنګ اصطلاح هم لرو چې دا سی اولنګ د بالاحصار پورې ارتباط لري، چې هغه د حشمت خان کول له چمنې وجودي دي.
د ښاغلي نړیوال په وینا بابر دی کول ته د مستان د ویالې اوبه هم ور برابرې کړې وي.
محمد ظهیر الدین بابر د مستان ویالای چې په خپل د لوګر د سیند د سنگینی وشتې د خوانه را تمدید کړی ده. د دې لپاره چې د بالاحصار هم دغه اولنګي دغه کولې د اوبو نه ډک شي، هم د دې په واسطه باندې دغه اوبه د ډنډونو په واسطه باندې د حوضونو په واسطه باندې بالاحصار ته استفاده تي وشي، نو د دغه ویالې نه په خپل په د قلعچې نه د پاسه د دې ویالې برخه د والي ودی دغه ته ولاړ اوبو ته د دې ویالې په حساب باندې دا جهیل ډکو.
د کول حشمت خان په ډنډ کې به پخوا ښکاریانو ښکار هم کوه. ومان په همدې اړه له یوه ښکاري سره مرکه کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
او مهرباني ځان بر او پیژنه.
د ما نوم اول خان د چراسیا اوسیدونکی او د محمد حکیم زوی. زه خپل ښکاری ما 45 کاله کیږي چې زه ښکار کوم.
کله مو د قول اشمت خان په ساحه کې ښکار کړی ده؟
دا ته خو موږ قلاچی چمن وای او دغه چې و په خوای ډیرې اوبه درلودي، اته چې په کینال به ولاړو، دانی ګوانانې درلوده، کشتۍ به وي. بیا به ظاهر خان په خپله باندې راته د به په کې ښکار کاوه. هغه به یو دانه کاته چې کوم یو بندر وو هغه به تېنه ښکار کاوه. او مرغان خو نو قسم قسم ورته راتله، لکه شمتولې راتللي، ایلۍ به وي په هغې کې سونا چورکا غوټۍ ورته ویلي، قشقال تا تورې ایلۍ وي. ځان زه به پسرلي کې به راتللي او پسرلي کې به له دې برېښنا او تالندو سره چې کوچان به راوختل، له کوچانو سره به سم دوی راتللي. نو کوم وخت کې چې ظاهر خان پاچاهي وه یا د داود خان وه، نور څوک یې ښکار ته نه پرېښودل په کې، او د چوچاګیری وخت کې هم ښکار نه کاوه.
په دې هیله چې کابل ښاروالۍ د اشمت خان کول ساحه له زورواکو او غاصبینو خپله کړي او دا میله ځای بیرته د ډول ډول مارغانو د مځای شي، خپرونه همدومره وه. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت وایي د سیواز د کړې داس یو تګلارې جوړ کړې چې تر 2000 کال به د افغانستان د نالوسته کسانو 80% چې ډیره برخه به خزینه وي باسواده کوي. په نننۍ تاندې څنګه کې د دې تګلارې تر څنګ د سیواز د کړې کورسونو پاړه هم غږیږو او یو افغان انزورګر کبیر مکمل در پیژنو چې کله د ښار په کوڅو او دیوالونو او کله هم په څلور لارو کې په لویو لاهو پیغام لرونکي انزورونه کاږي. زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څنګه وړاندې ملګرو. کبیر مکمل په آسټرالیا کې ژوند کوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په کابل کې لګیا دی. د سټریټ آرټ انځورګري کوي. سټریټ په انګریزي کې کوڅې یا سړک او آرټ هنر ته وایي. نو سټریټ آرټ داسې ډیجیټل او ګرافیک انځورګري ده چې انځورګر ځینې رسمونه د کوڅو پر دیوالونو او کله هم په څلور لارو کې پر لویو لوحو کاږي. مکمل هنر یو پوست او نرم قوت بولي.
سټریټ آرټ د پیغام رسول دي خلکو ته. کولی شي سړی ورته ووایي چې د بدلون د راوړلو لپاره یو اقدام ده. یو څه مې نه خوښیږي چې برات که تاسو انتقاد کوي دا انقلاب چې په عرب مالک کې وشول. دلته سټریټ آرټ تاسو همیشه ګوري چې د یو سمبول په شکل ظاهریږي او خلک دغه شاوخوا درېږي. کنه دا ډېر مهمه ده. ښایست هنر دغه ده چې هر څوک د خپل په اندازې هغه یو پیام اخلي. د انسان احساس سره سره کار لري او په حساب یو نرم غوندې قوت ده، سافت پاور چې موږ ورته وایي. بعضې ځوانان دي چې زور سره کار هم کوي په همدغه کې.
د کبیر مکمل انځورونه یو د کانکریټي دیوال انځور دی چې په ځنځیر خلاص شوی. یو ټوپک دی چې خولۍ د اوبو د نل غوندې ده او اوبه ترې څاڅي. یو کلاشینکوف دی چې ملي د څښتن خواته ورتاو شوی. بل یو ماشوم دی چې د اوبو د سطلونو پر ځای دوه زړونه په بانګي کې روان کړي او یو بل هم د افغانستان نقشه ده چې پلاستر پرې نخلول شوی. کبیر مکمل د دې او د خپلو ځینو نورو انځورونو په اړه وایي.
دا مفهوم لري دغه رقم چې موږ هر یو زخمي است. افغانستان په مجموعي شکل هر افغان ده او هر افغان باید پکور شي. او دغه ماشوم ده چې بانګي په د اوبو په ځای د زړونه وړي، یعنی خپل کور ته د محبت وړي. په افغانستان کې اوبو ته ضرورت شته، اما اوبو نه زه فکر کوم چې محبت ته ضرورت ده چې دا خلک په یو بل مهربان شي، بل وبخښي او بل ومني او یو بل باندې شفقت وکړي. بعضې انځورو کې زه کار کوم، د ما خپله مقصد په د باندې ده چې څه رقم کولی شو چې موږ د اصلحې کلچر له افغانستان وباسو. موږ خلکو ته وښیو چې دا یو شی نه ده چې د خلکو د افتخار باعثي، باید د نه کرکه وشي. خپله چې کابل ته راځم همیشه زه فکر کوم چې یو جای ته زه راغلی یم چې د جنګ جای ده، کنه او هره خوا خاردار سیمونه دي او دیوالونه دي. تصویر ده چې یو زنځیر ده چې د خپله دیواله واس کړی. رواني له لحاظه چې زه ورته ګورم دیوال باندې یو انځور وسي، سړی هغه انځور ګوري، دیوال ورک کیږي.
وسلا و غرزوا حلا رازا حلا پاچه بدوهر حلا زولی نسمانه تنوان
ملګرو مکمل وای چې په انزورونو کې می خلک حساوم چې د یو څه پاړه یو څو شی به فکر وکړي یو خوب ویني او بیا هغه ته رسیدو هڅه وکړي د وای لانزورونو می خلک لغ خپل برداشت سره سم ډول ډول تعبیرونه کوي د یو پښتون کې ماشوم کیسه هم راته کوي
په افغانستان کې پر ساحه کې موږ ضرورت لري چې خلکو په فکر کې بدلون راشي اونر خلکو ته یو خوب خي خوب د اندې وګړي یو شی چې بهتري لدغه نه چې اوس لري کار داده چه خلق ده وخیم چه ترقب خوب ببینی هر چونه چه ده سالی مغا عدف جگوسی به اغنه چه سالی درستی ده حدسه و کیری او که حل ده اونه رسیگی اغنه چه اوزه لانده و رسیگی او چیره رسیده لیکنه او خپل اونر ذات که روحی ظرافتون و سر و کار لره و روحی ظرافتون ایجادهی وقت چه انسان روحی ظرافت لری بلغه به انسان جنگ نکی انظور تا چه گوری مغا یودقه چه ددقه پا مغا فکر که توقف پیدا کی چه دا یا پا جنگ بارا که فکر که یا دا سبا دوری لکمه یا مسکاو کی دا غزیات شده ما خلق دا خپل مختلف متعدد تعبیرون لری یا رز دا غد ماشم رسم پا دیوال بنده کار که بخار که او یا ماشم ما تر اغل مانه پکتران کاکا دا چه مانا لری مال تیزان تا چه مانا که و ایزده که گورمه چه والک دی دو انجن و ازلی ولی دا ما تا دیر چاله با
مکمل وای دوستانو چې له عام خلکو سره زما ناستای ماته نوې طرح را کوي او په فیسبوک کې می هم ځوانان ډیر تشویقوي ما ترې پوښتل چې کبیر مکمل په خپل انزورونو د نورو اکثره انزورګرانو په څیر خپل کومه ځانګړي نخه یا لاسلیک ولې نه کوي نو مکمل ویل
نه زه نه غواړم چې ما خپل نوم انزور کوم یا عکس مر سره وسی د دې لپاره زه په سترام غاده انګریزانو چې کریډیټ نه اخلم دا کار د خلکو لخوا خلکو لپاره ده همدغه فرهنګ مغرب شان اغستی دی قرس کری می دی او زیل دلتا یو زایوما یو بل شیطی جوراوما خلکو تی براندی کهوما زوانان دیر زیاد علاقه من دی فیسبوک که منگا پرامه دی کابل ستریت یو پیج داره چه دیر امیش از در نوی نوی ترهی پاگه که اضافه کهوما کامنتون چه زوانان اخلم دیر سری تا زده ورکی چه باید دا کار مخ که سره بوزی امیشه خلکو سره که زوانان دی که زاره دی منگا ور سره کینو دیدی دی پرابلمون مشخصه و چه دیدی مشخص کی او بیا مونږه ورته تصویر ته راهي جوړو
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سه ژوندون ته ټوپک منی سه کاڅ خپړی واخله بار له یو ستړی واخله
حمزولو کبیر مکمل وای چې افغان ځوانان دی یو پر بل مهربانه ووسی په ځای ده چې بارنه یو ادارو یا د چا پیسو ته پته مو ووسی باید په خپل مټی راون غاړي او د هیواد لپاره د کار وکړي د فساد پر ضد د خپل یو کمپاین یادونه کوي او ځینې نوري خبرې هم لري
د سولې کوسی په نوم موږ یو سازمان تشکیل کړی ولایت ته ځو الته به د دې نه شرولانو تقاضا وکړو چې کوڅه د سولې کوسی په نوم موږ تراکې او بلغه کولای شو سولګانو کې موږ کوڅه ولرو او کلیو کې ولرو موږ ډیر سر به فساد اداري په ضد یو کمپاین لرو چې دغه موږ د آرت کمپاین د په نوم د زتا وینم یا متر می وینم چې موږ د خپل لخوا تمویل کړی او ټول خلک چې پکې کار کوي دا طلب خلک دي خپل دولت تم سره وي او بین الملل جمعیت تم سره وي چې اراده موجوده وي خپل سره کولای شي اصلاح راولي یعنی موږ منتظر ده دونو چې کوم ادارې نه موږ د پیسې ورکړي چې موږ دا کار وکړو ځوانان ته د ما یګانه پیغام دا ده چې په بل مهربانه سي په افغانستان مهربانه سي او هر څونه چې کولی شي د دغه تفرقې چې یو څو نفره د موږ په منځ کې اچولی د دغه مخه ونیسي او رهبري د ملک د خپل لاسو کې ونیسي دا ملک رهبرانو ته ضرورت لري او فعلا موږ هغه نه لرو
ملګرو لا مرکی وروسته کبیر مکمل د یوې سترګې انزور او خود لاندې تری لیکل شوی وو ز تا وینم چې په نږدې وخت کې به د کابل پر یو لوړ غره او په ځینو جاکټونو هم انزور کړی شي هدف یې دا دی چې رشوت خور یا فساد کوونکې د خدای او د خلکو لسترګو پټ نه دی مننه چې تاندې څنګه اوري
منکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه
همزولو د کبیر مکمل په یو انزور کې د امریکا لبی 25 ډوله الوتکې د بمونو پر ځای رنګه قلمونه راوړيږي. خای هدف له نړیوالې ټولنې هم دا وی چې د لیک لوست په برخه کې د همکاري وکړي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ هم څه موده مخکې د سواد زده کړې په یو کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې کچېرې په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو پای غواړي نو له تعلیمي سکتور سره دې خپلې مرستې وکړي. نړیوال ټولنې هیله کوو چې که غواړي په افغانستان کې سوله او دوامداره ثبات راوستل شي د افغانستان د خلکو له باسواده کولو څخه یې بله لاره نشته. نړیوال ټولنه باید له همدې سکتور سره مرسته وکړي. همزولو په دغه کانفرنس کې د سواد زده کړې داسې یو تګلاره پلان شوی چې په نتیجه کې به تر 2000 کاله د افغانستان د نالوسته کسانو 80% باسواده شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 12 کلونو کې څه باندې 2,600,000 نالوسته کسانو د سواد زده کړې په مرکزونو کې لیک لوست زده کړی. د نوموړي وزارت د سواد زده کړې موینیت د پروګرامونو مسؤول الاباس جم د دې تګلارې په اړه وایي:
موږ یو ستراتیژي د 8 کلونو لپاره جوړه کړه چې 2014 نه تر 2016 کال پورې موږ هاده اقل 80% خلک زمونږ تر پوښښ لاندې راشي، په دې کې 80% ښځې وي، او بل اخره زمونږ د تمرکز د حرفوي زده کړو پراخه شي، او بل کیفیت زمونږ د زده کړو باید اوچت شي. تمرکز زمونږ دا دی، او بل دا چې کاري استقامتونه مو واضح کړه، ارائه د خدماتو مو پکې واضح کړه د 8 کلونو لپاره چې موږ به دغه سند پر اساس باندې زده کړو ته پراختیا ورکړو.
ملګرو، د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې سواد زده کړه د دوی تر ټولو مهم پروګرامونو څخه ده.
یو مهم پروګرام یا برنامه چې دا د سواد زده کړه ده، موږ په تیرو 2 کلونو کې د دې پروګرام پر 4 میلیونه کسان باسواده کړي دي. په دې معنی سره چې د افغانستان د نفوسو سلنه مو له 40% ته اوجته کړې ده. د سواد چې ان شاء الله د روان کال په پای کې به دا 80% ورسیږي. متاسفانه تر اوسه پورې یوازې په هغو ولایتونو کې چې ډېره دلچسپي ورته لري خلک، او په امنیتي سیمو کې دا کورسونه ډېر تعقیبیږي، خلک لیوالتیا ورسره لري. زموږ هدف دا ده چې عامه پوهاوی نه په کار اخیستو په راتلونکو وکلونو کې دا پروسه ټولو سیمو ته وغځوو، حتی چې ناامني موجوده ده هغو سیمو کې چې خلک ډېره لیوالتیا نه لري. متاسفانه چې د دې عملي کولو لپاره پیسو ته ضرورت لرو، موږ سره یونسکو مرسته کوي، جاپان، سویډن مرسته راسره کوي، مختلف نړیوالې موسسې مرسته راسره کوي. په دې نن افغانستان کې مختلف وزارتونه موږ سره مرسته کوي په مختلفو شکلونو سره.
د سواد زده کړې په مرکزونو کې دوستانو د لیک لوست ترڅنګ زده کوونکو ته ځینې مسلکونه او حرفې هم ورزده کول کیږي. الاباس جم وایي چې ډېر ټینګار پر خزینه زده کوونکو دی.
زمونږ په دې کورسونو کې 80% پکې خورګانې دي، او زمونږ 10% زده کړې بیا حرفوي زده کړې دي، سواد موزي، لیک لوست زده کړې، او د کسبګرۍ زده کړې دي، لکه قالین بافي، ګلدوزي، چرمګري، صنایع دستي، خیاطي. هغه ولایتونو کې چې نیازمندي د اماغوي مطابق مونږ به دغه زده کړې هم کوو. مونږ غواړو دې ته انکشاف ورکو. اوس په شپږ میاشتو کې تلزر مرکز د لیک لوست زده کړو د هیواد په کچه فعال دي، د 400,000 نالوست هیوادوالو لپاره. د دې کال تر پایه پورې زمونږ پوښښ به تر 250,000 هیوادوالو لپاره تر 8,000 مرکزو پورې به دا تطبیق شي. په هر ولسوالۍ کې زمونږ یو مرکز شته دی، زمونږ د عمومي مدیریت هغه ته ځي. 15 تر 45 کالو پورې خلک تر هر عمره پورې چې کولی شي زمونږ د لیک لوست زده کړو په کورسونو کې شرکت وکړي.
ملګرو، په کابل کې د سواد زده کړې یو مرکز ته ورغلم چې د مختلفو عمرونو نو کسانو په کې زده کړه کوله. له دوی مې ځینې وپوښتل. سکینه د ځینو کورنیو ستونزو له کبله له درسه پاتې وه، خو اوس هم درس وایي او هم خیاطي او ګلدوزي زده کوي. نجیب دوکاندار دی، اوس د دوکاندارۍ حساب کتاب په خپله لیکي، او محمود هم اوس له خپلې باغوانۍ ځکه خوند اخیستلی شي چې لیک لوست زده کړي. خبرې به واورو.
د ځینو هغو ستونزو له کبله چې زموږ هیواد ورسره مخ شو، زه له لیک لوسته پاتې شوم. زړه مې ډېر غوښتل چې مکتب ووایم، خو ومې نه وایي. اوس مې د سواد زده کړې مرکزونو له برکته لیک لوست پیل کړی. دلته هم درس وایو او هم خیاطي او ګلدوزي راښودل کیږي. اوس مې زړه دی چې هم یو کسب زده کړم او هم پوهنتون یا دارالمعلمین ووایم، او له دې وروسته خپل هیواد ته خدمت وکړم.
بې سوادي خود تاریکي ده، لکه ورون داسي ورون څه پیږي په کومه روان یم. څه وایم، مایي چهار وخت له اوبه ونیسي تازه ده، نو هر کله چې درس سړی وایي هغه به موافقه یې کامیابه وایي. زه اوس کولی شم مثال د باغ څومره مڼه یې وکړه، دا ولیکم او څومره مخارسه که څونه ګټه سو توي تاوان دا هرڅه مثال از کوم نو مشکل نه لرم ډیر زیات خوشاله یم
مې بسیار کوشش کردم که سواد یاد بگیرم
ډیر هڅه مې وکړه چې سواد زده کړم خو ځینې ستونزې وې چې خونځای را نه پاتې شو زه په خپل دکاندار يم په دکان کې حساب کتاب لرو چا ته قرض ورکو او لچا قرض اخلو نو دا مې نه شو لیکلای او استاد دکانداري هم کوم او واړم درس ته مې هم دوام ورکړم
ملګرو محمد کبیر حق مال د یوې نالوستې میرمنې کیسه کوي چې د سواد زده کړې له مرکزه دومره څه زده کړل چې اوس د سواد زده کړې د یو بسته ښوونځي مسؤلیت ور په غاړه دی. د لالوستو ځوانانو غواړي چې د خپلو نالوسته هیوادوالو خدمت ته دې په خپله خوښه را وړاندې شي.
په هغې ورځ چې موږ د ستراتیژي اعلانوله موږ یوه ښځه درلودله له بامیانو نه. دا داسې ښځه ده چې خپله بې سواده وه، راغله زموږ د سواد زده کړې کورسونو کې شامله سوه، له دې نه فارغه سوه، بېرته استاده سوه په دې کورسونو کې. له هغې وروسته یو ښوونځی د سواد زده کړې جوړ کړ چې ښوونځی موږ د دې په نوم ونوماوو. اکثره داسې ښځې او نارینه موجود دي چې دوی که پرونه پورې لیکلوست نه سوی کولی، اوس نه یوازې دا چې لیکلوست کولی سي بلکې نورو ته ورزده کولی سي. د ډېرو کار په دې اسانه سوی دی. موږ د خلکو مرسته غواړو، د تاسو غوندې ځوانانو، د هغو ځوانانو چې هغوی لیکلوست کولی سي، د هغوی مرسته غواړو چې په داوطلبه نه شکل سره راسي، استادي وکړي او کلی یو کس نه تر سلو کسو تر زرو کسو پورې دوی باسواده کړی سي. انشاءالله کاله بعد به موږ له هغو 15 هیوادونو نه نوي پکې چې د سواد کچه تر ټولو ټیټه ده.
تاندې څنګه پام دې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پالاسته.